پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مکوم ولس مشر غنی د نه 500 شونځي ودانې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې پر مخالف وسلوالو شاخ وکړ.
که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې دی.
نژدې شپږ میاشتې مخکې دا شخص غلی شو.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او ژوبلې د لشکرګاه څخه د نارسته
الیاس تایی د هیرې دونه دی. محاکمه ولکه چې د هغه قاتلان هیر کړي. د کندهار له ارغنداب څخه د جګړو بې ځایه شوې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
د پلان په چکاپ تصویرنې چې بېخي بیرته ورونه رسېدلي.
تر هر څه مخکې خبرونه
سلام ستړي مشاهده ده مهم خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د جنگ لپاره پیل میلټوي. افغان چارواکي په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 6 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو له وتلو وروسته ولې د دب خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ښاغلی غنی نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
تاسو مشر چیرې د طالبان چیرې پټ یې راسی نه ښکاراسی د ولس د افغانستان ته وایي چې په څه دلیل باندې تاسو ته موږ غوږ نیسو او موږ سوله غواړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله اغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ور باندې دریدلی دي. اما دې باندې پوسه چې پاس له دینه اوس چې به ملي قوه وزي او له خیر سره زي ملي تصامیم دولت او لس د افغانستان نیسي.
ولسمشر غنی دا ګواښ هم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې له القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي بیا هم افغانان د دې په خبره ځواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغه سرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. دې ډلې انتقاد کړی چې تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي د افغانستان اړوند غونډو کې برخه نه اخلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې یو نیم سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هلمند کې جګړو په تیرو دوو درېو ورځو کې سخت زور اخیستی. د هلمند امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې په مرکز لښکرګاه او نهر سراج ناوې ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې همداراز د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 110 طالب وسلوال وژل شوي او 10 نورې ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جګړو له تودېدو سره ښکېل اړخونه په پرلپسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې یوې ښځې له خپلو دریو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسېدلو راپورونو له مخې 15 کلنې فهیمې د فرخار په لیژدې کلي کې لومړی خپل کور ته اور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سیند ته اچولی. ښاغلی اسیر وویل د سیمې خلکو د دې ښځې او ماشومانو مړي له سینده را ایستلي دي. د تخار پولیسو لا د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي خو ټینګار یې کړی چې خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم دا ښایي په تخار کې له دریو ماشومانو سره په ګډه د یوې ښځې د ځانوژنې بې سارې پیښه وي خو مخکې د اکثرو ځانوژنو دلیل له حده زیاته کورنۍ تاوتریخوالی په ګوته شوی. د افغانستان په ځینو لویدیځو سیمو کې سیلابونو د خلکو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي. د غور ولایت چارواکي وایي هلته پرون د سخت اورښت له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه یې درې کسان وژلي او یو نیم سل کورونه وران کړي. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس جمعه خان باختري ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو شمیرو له مخې دوه کسان په شهرک او یو تن په ساغر کې مړه شوي او په دولتیار مرغاب او ساغر ولسوالیو کې یو نیم سل کورونه او ګڼې ځمکې پلونه او پلچکونه اوبو لاندې کړي. اخو د هرات اوبې ولسوالۍ کې هم پرون سیلابونو له 200 زیات استوګن کورونه وران کړي. د هرات د اوبې ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل د خلکو د مرګ ژوبلې راپور له دوی سره نشته خو سیلابونو ګڼ استوګن کورونه وران او کرنیز ځمکې ویجاړې کړي. د د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یوه ټرافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلي جهانی له څلورو ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. د حکیمی په خبره ښاغلی جهانی او میرمن یې د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا څخه د ورجینیا په لور روانو چې موټر یې د بل موټر لخوا ولګېد او بیا له ونې سره ټکر شو. هغه ویل ښاغلی جهانی او میرمن یې په دې پیښه کې سخت ټپیان شوي وو. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 20 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 350,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4مه دا اعلان وکړ. له بلې خوا په هغو روغتونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کېږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې. په هند کې په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر اوس له 2,00,000 اوښتی. هند کې کرونا د بل هر هیواد پرتله په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بیلیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د مکسیکو سیټي ښاروالي کلاودیا شاینباوم ویلي تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو مړي دوی موندلي او 70 تنه نور ټپیان دي. هغې ویلي په کمرو کې ثبت شوي انځورونه ښیي چې د ښار په جنوب کې میټرو بیلیکه شوې او لوېدلې ده. پیښه د میټرو په 12مه کرښه شوې چې مخکې خلکو له خرابوالي شکایتونه هم کړي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د نه 5500 ودانې په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او لوسلوالو مخالفانو یو غشتل چې د ورانې دوه ورنګې دوه بهاني دي نوري نه لټوي. لکابله راپور لرو.
افغان ولسمشر محمد غنی د صاحب نه پدې غونډه کې د 2500 د ګټه
ل استاسو شخص هم ناورم ک چرته د ټلیفون یو څه سم کې یو څه خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ لطفا. ل کابل سره مو ټلیفون رابطه سمانه ده. د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې به واورو په همدې مناسبت چې دوی څه ویل دي. البته د په وسلوال مخالفانو ژغ کړی دی چې نور له ورانېدو لاس واخلي.
کومه پلمه م پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي او موږ په خپلو پښو درېدلی یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووزي، او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دا خبرې په ارکی پاغ جوړې شوې غونډې کې وکړې چې یو شمېر شوانځي یې پرانیستي او دا 950 شوانځي وي چې ودانۍ نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د لکابل سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله چې ترسو په دې اړه باندې نور توضیحات او معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له بی خبرتیا وروسته ارغنداب ته مخه کوي. یو شمېر کورنۍ چې په جګړو ځپلې وي هغوی بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته په داسې حال کې د بې ځایه شویو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي چې د خلکو په وینا په جګړه کې کورونه وران شوي، چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي. چارواکي هم منیج په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې ابیا تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورټ
د شخص او ماينونو د خطر سره سره بي ځای سيوي کورني یو ځل بیا خپل مينو تستنيږي. د شاوخوا شپږ میاشتو بي ځای کېدو ورسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورني سره د دي چې د شخص او ماينونو خطر احساسوي، خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي. د ارغنداب د بابورو سیمه اوسیدونکو سلطان شاه په جګړه کې د خپل ورانسوي کور په لور قدمونه اخلي. هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شیبې شمېرلې. د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی، بلکې بسترې، دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېشې هم وړل سوي.
کورونه چور سوي دي، خلکو دا وړ سوي دي، کورپچانې، غالۍ، تکان، پرشونه، پرونیاشېبېټلې هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنی جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي، بلکې سړکونه، پلونه، پلچکونه، ویالې، باغونه، ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ سوي. د تابین د سیمې اوسیدونکي عطا محمد وایي خلک په ډیر سخت حالت کې تګ راتګ کوي، ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي.
اول دغه پل دی، دا اوس څه سولي دي چې زنانې را روانې وي پر دا لارې باندې، ډېر تکلیف ور ورسېدی، په ډېر تکلیف باندې دلته راځي. او د پلان په چکاپ تصویني چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي. اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ را تار دغه وخت چې په شپږ میاشتو مو کړی دی،
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي.
اکثره کورونه ماینونه دي، ځینې حکومت په کړي دي، ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، له منځه تللي دي کورونه. ستونزې خو همدغه ستونزې پیښ کړي چې اوس د یوه کلي څخه بل کلي ته نسي تللی، موټر پر ډېر لار باندې نسي تللی، چې کوي موټر نه وي، سرچا موټرو دا نسي تللی پر ډېر لار باندې.
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولی که څه هم د ملکی خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
ځایونه تخریب شوي دي، هغه د لویې لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر شوي یاست، ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي، داسې پاجې نه دي. او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله په ټار دي، تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب شوي دي، کورونه نړېدلي دي، د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې شوي دي په جنګ کې.
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړ توګه نه دي شنډ سوي. د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسکونه ماینونه لزمو کرا باسي او شنډوي، تر څو بیا ځای سوي خلک له خطر پرته خپل کورونه تستانه سي.
خلکو مرته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي، خو بیا هم دولت توجه زیات درته، ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه را باسي، کوشش کوي چې ساحه ژر پاکه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته لاړ شي.
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل سوي، چې ډېری یې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان سوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قوماندانۍ په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کاشف او شنډولو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي نن سه شنبه لیو شمیر افغان پانګوالو سره د دوو سترو فابریکو د جوړیدو تړونونه لاسلیک کړه. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه یوي د چلغوزو او بلې د ممیزو د پروسس فابریکې دي. خاغلی رستمی وایي د دې پروژې ټولیز لګښت $4 میلیون دی چې یو برخه د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. د نوموړي په خبره دغه فابریکو په جوړیدو سره به د جلغوزو او ممیزو صادرات با کیفیت او معیاري شي، چې په پرختیا به هم اغیز ولري. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وی په جوزجان ولایت کې د سلطق کلان کانال چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اکټیټ دفتر په مالی مرسته د ځمکې د سر اوبو د مدیریت او زراعتي ځمکو د خړوبولو په هدف د جوزجان ولایت په خواجه د کول ولسوالۍ کې تطبیق شوه. د ښاغلي خپلواک په وینا د دې پروژې په تطبیق سره 1260 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوه چې شاوخوا 640 کورنۍ ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کوي. د پنجشیر ولایت د کرنې او مالداري ریاست وی په دې ولایت کې د ګیلاس میوې حاصلاتو ته هیله مندي ډیره ده. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وی هغه نیالګي چې درې کاله وړاندې کیښودل شوي وو د ښې ساتنې په وجه یې سږ کال حاصلاتو ته هیله مندي ډیره ده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې تر 2020 کال پورې د دغه ولایت په شاوخوا 201 جریبه ځمکه کې د ګیلاس نیالګي کینول شوي دي. د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه ولایت د ګیلاس میوې لپاره خو هوا مناسبه خوره لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 55 پوله، یو ایرو 2 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 495 افغاني.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کیدونکو کډوالو سهیمه په کال کې څه باندې 2500 زیاته کړه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې واته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولی وو دغه سهیمه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډیر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لرې شي. بایدن وویل دا هم مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډیرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن دغه پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه اندازه په کال کې 15000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن لدی مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تیره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تیره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانی د 15000 کډوالو حد په خپل حال کې پریښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو خو بایدن به د می تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنۍ فرمان لاسلیک کوي. د اسپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سک مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي د کرونا د اوبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو نشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډیر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغه نوې سهمیې له مخې هر څومره ډیر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمیې له مخې یوازې شاوخوا 2000 کډوال منلي او متحدو ایالتونو ته د 2100 کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4000، له افریقا 22000، له ختیځې آسیا 6000، له لاتینې امریکا او کارابین 15000 او له جنوبي آسیا څخه 14000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د می څلورمه ده، پرون د می دریمه نړۍ د رسنیو د ازادي د ورځې په توګه ولمنځله. د رسنیو هغه ازادي چې ساتنې یې تیر کال افغان خبریالانو پرله پسې قرباني واخیسته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی یو له همدې قربانیانو څخه دی. د دایي له وژنې نږدې شپږ میاشتې تیرې شي، خو لا یې هم د قاتلانو د نیولو او عدالت ته د هغه د راکښلو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. هلمندیان الیاس تایی خپل خاموشه شوی ژغ بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دیرش تنه ازربتی ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلی د لشکرګا څخه د نهر سراج ولسوالۍ
په الیاس تایی ل یوی لس څخه زیاته موده په خپل ریپورتونو کې په هلمند کې د خلکو د ژوند بیلابیل اړخونه رانغړل، هغه سیمه چې هغه خپل کور پاله.
ګران دوستانو سلامونه، ونې کې هلی می ومنې دا چې تاسو ګوري د کجکی
هغه چې د یو سرور او شمن خبريال پتوګه پیژندل کیده، د تریاکو په کاروبار او کار، د طالبانو پر وسلوالو فعالیتونو، د هلمند د خلکو د ورسنی ژوند پکړهونو، د دې ولایت لستونزو سره د مخ کروندګرو پر ژوند، د جګړو او نور ناخوالو پر اغیزوي ازادي راډیو ته ریپورتونه چمتو کول.
سکیل د کومې دوه خبرې کړي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې، خو د کجکی، سنگین، واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څورلسو ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول.
د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د دایي ژوند او د لزړورتیا ډک ژورنالیستیک کار د هغه بم په 14 کې د تل لپاره پای ته ورسېدل چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. الیاس تایی د مهربانی په نوم یو ماشوم لور، میرمن او د مور او ورونو په شمول یو لوی کورنۍ تر شا پرې خودل. د هغه وژنه په افغانستان کې د نورو ژورنالیستانو لپاره هم چې زینو یې له هغه الهام اخیسته او د دایي پله تعقیبوه یو درن گزارو. د هغه ملګرو د خپل خپلوانو او د جګړې څخه د بیزای شو کورنۍ سره د دایي د سخاوتمندانه مرستو کیسې وکړې چې زینو ته دایي په خپل کور کې ځای ورکړی وو. مشهورو نړیوالو ژورنالیستانو او رسنیو پرې ریپورټونه خپاره کړل. انزورګرانو دایي ته د عقیدت په پار انزورونه وکړل. د لشکرګاه خاروالۍ یو څلور لارې د هغه په نوم کړه او په ازادۍ راډیو کې همکارانو خاطرې یاد کړې.
اړې بیل نظر درلود.
الیاس دایي لمینې ډک او خیراز انسان وو.
پر دایي د مقناطیسي بم برید پر افغان ژورنالیستانو د غنو مرګونو بریدونو څخه یو وو چې په ورستیو میاشتو کې په ځانګړې توګه د مرګونو بریدونو له یو لړۍ سره مخ دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي دی وژنو او پر ژورنالیستانو نور بریدونو پر افغان رسنیو بګنون کې اغیزې کړي.
د ژورنالیستانو د وژنې دوی ته د ګواښونو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وروستی بهیر په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او بیان پر ازادۍ ژورې او بدې اغیزې کړې دي. دوی د رسنیو هغه وړتیاوې سخت متاثره کړي چې وکول شي په معاصر ډول راپورونه او مطالب چمتو کړي.
سره له دې چې په ژورنالیستانو د ځینو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو د یو شمېر نورو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې. یو شمیر افغان څارونکي په دې باور دي چې د ژورنالیستانو د قاتلانو د پیژندلو او عدالت ته د راخل لپاره ډېرې کمی هڅې شوي. دا دایي د قتل څخه نږدې شپږ میاشتې وروسته د هلمند د ولایتي شورا رئیس اطاولا افغان وایي وسلوالو د تریاکو، قاچاقبرانو او سیمه ییزو زورواکو ټولو د دایي د قتل د قضیې د سمې او دقیقې څېړنې مخه ډب کړې ده.
زما په نظر، زما د معلوماتو پر اساس، دغه کسان چې مواد مخدره قاچاق کوي یا ټرافیک کوي، دغه کسان لاس د دغه وجولو او د شهادت کېستا نو ځکه دا کړي ډیره مغلقه او پیچلې کړي ده. په دې خاطر دا قضیه نه چړل کیږي. دلته مشرتابه کسانو چې په هغه وخت کې دلته مسؤلین وو، زما د معلوماتو پر اساس باندې چې یو اندازه د هغوی لاسم
پام درکایږي کیستا. ازادي رادیو د خبريال الیاس تایی له قتل نږدې شپږ میاشتې وروسته ګڼ هلمنديان وایي چې په رسنیو کې هغه ګرک دي.
نو برکت لا سر شارې د هلمند ولایت لشکرګاه د شهر اوسیدونکو ما وویشت کلو مدار. کله چې دای صاحب په شهادت رسیدل دی له همغه ورځې پورې زموږ ټول هلمندي ملت مداسې احساس کول کوم چې ګونګسوي ژبم پرېسوي.
کله دې ټول تاو تریخوالي او ویرونې سربېره نور افغان ژورنالیستان د خپل ژوند په بیا دا دایی د بیویری ریپورت ورکونی میراث لا هم پالی او هڅه کوي پر خپل ټاټوبی د بیان د ازادۍ توغ ورسیدو ته پرېنګدي.
نژدې شپږ میاشتې مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وی چاودنې ووشه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دولسمو بچو وروسته د 15 دقیقې بحث پروګرام لرو. په دې بحث کې د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ مسله چیرل شوې ده، خو اوس هم د رسنیو د ازادۍ په ارتباط یو مطلب لرو. په خوست کې د رسنیو ځینې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه پر خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي، نو د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د مې دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ له بېلابېلو ننګونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یادې ادارې سیمه ایز مشر سیف الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه په دې وروستیو کې پر خبر اعلانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې د رسنیو مطبوعاتو خبر اعلانو لپاره هغه په ځانګړي توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې یعنی دغه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. درېیمه ستونزه چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځانګړي توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلوماتو ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا و با او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دی هم د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چیرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات بر عایداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څر نمونه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده؟ په اړه لیکوال او ژورنالیست زید شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
په افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزي، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوي دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی، خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګسالارانو لخوا د بیان ازادي ته ګواښونه پیښیږي. له بل پلوه د افغانستان ځینې اتباع او ځینې رسنۍ هم کله ناکله د بیان ازادۍ له حدودو پښې اړوي او پولې ماتوي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال والي عبدالنصیر حقمل د رسنیو رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په اداینه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې رښتیا هم رسنۍ د ډېرو مشکلاتو سره او ستونزو سره مخامخ کیږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایتي اداره دوی سره په ټولو چارو کې انشاءالله همغږي کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزو او د مشکلاتو حل لارې پیدا کوي او پای ټکی به ورته کوي انشاءالله.
د 1993 زیږدیز کال د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعه په اته څلوېښتمه ناسته کې د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه. له هغه وروسته د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په نوم نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
یو کاس ما په چرګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما په خپل معلولې ما شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده، بیا د ننګرهار د ریاست نه مغوښتنه ده چې مونږ ته دا والی اسانه کې روژې میاشت زموږ ماشومان په ناري دي او مونږ بیګا سبا د مجبور خار ته زتللو او واسنه لري کینو ک کدا کریا واس لري منګه بیا بیا چلته شو د میټریک تذکيري جوړ کې چا به میټریک تذکيري جوړ شو اوس کمیسون دی او کمیسون دی اوس بیا بیا زا او رضا نو منګه ته دغه ماشونه پټیم نه رکول کیږي نو شهزادانو عمومي وزارت نه مزا غوښتنه ده بیا زنګرار پر ساتم نه غږو کې چې روزې میاشته دا د مدلینو ماشونه ورته پټیم حواله کې او بس ثواب به موشي د الله تعالی رضا بس او دا مرسته موږ سره وکړه
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن د هند د غوړ لیک لوبو په ترڅ کې سن رایزز حیدرآباد له ممبئی انډینز لوبډل سره مسابقه لري. دا لوبه د کابل په وخت په 6:30 بجې پیل شي. سن رایزز حیدرآباد هغه لوبډل ده چې هلته د افغانستان د کرکټ څو نامتو لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی لوبي شي او د خووس د انډین غوړ لیک د آی پی ایل یا د هند غوړ لیک کرکټ د لوبي جدول په اخیره کې دی او ممبئی انډینز هم د اخیر لخوا دوهم مقام لري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د بهرانیانو لوټلو ورسته ولې د خبره د جنگ لپاره پلمې لټوي. ولسمشر غنی دا غواخ هم وکړ چې طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې القاعده سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځایږي، بیا هم افغانان د خبره جواب وایي. طالبانو لا تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 1.5 سل وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هلمند کې جګړو په تیرو 2-3 ورځو کې سخت زور اخیسته. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وی خزي لخپل دریو ماشومانو سره ځان وژنه کړې ده. د تخار د امنی قومندانې ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دوی ته د رسیدلو راپورونو لمخې 25 کلنی فهیمه د فرخار په لیژدې کلی کې لومړی خپل کور ته ور ورته کړی او بیا یې له دریو ماشومانو سره یو ځای ځان سین ته اچولی. د افغانستان پیژندل شوی شاعر عبدالباری جهانی او میرمن یې په یو ترافیکي پیښه کې له سخت ژوبلېدو وروسته اوس په ښه کېدو دي. په واشنګټن کې پخوانی افغان ډیپلومات او شاعر هارون حکیمی په خپل فیسبوک دا خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې ښاغلی جهانی له 4 ورځو وروسته نن خبرې کړي. میرمن یې ډاکټر ریحانه جهانی هم له نازک حالت وتلې. په هند کې په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر له 40 میلیونه واوښت. د هند روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 3,50,090 مواردو له ثبت وروسته نن د مې په 4 دا اعلان وکړ. لږ تر لږه 15 کسان د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي کې د یوې میترو د بې لیکه کېدو په پیښه کې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره به زحمت شي بر لتا سو اجازه غوړم. په پاتې دقیقو کې تر ایوي بجې پوری د 25 د خو بحث لرو. په دې بحث کې په افغانستان کې د رسنیو پرستونزو خبري شوې دي. په پوره سات لازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونۍ کې هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو دا اونۍ د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز باس کې لتیرو شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړ بنسټونو د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغلی دواخان مینپال، له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو خر اخلاص. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغو مواردو ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابېږي. یوازې په پروسس په ګومیاشتو کې تقریبا مونږه تاسو نه خبريالان او درستنوي کارکونکو متأسفانه په افغانستان کې وجل شوی دي او د پنځوسو نه ډیر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او عادث هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که مونږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروسته شپږ میاشتې په یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د شلو سلنې نه ډېر زیات شوي دي، هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي. او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالي قضایا په ځانګړې توګه د وژنې هغه عادتي وژنې متاسفانه دوسیې تیرل کېږي، نه د دولت لخوانه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي، نه. دا په دې معنا چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالي رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څاروان صاحب، که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو شلو کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته داخله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمه په کچه باندې به ساره ده، اوس د داس یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت تبیره چې د لاسراوني په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستي او هدفي وژنو دا ویره ډیره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډیری رسنیو خپل خبریالان دي ته اړ کړي چې له کورونو کارو کې ډیری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډیری خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډیر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغه هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډیر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واکمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې ورسته یو درې کلونه کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمانان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب ویل چې حکومت د دغه قضیو په سیړنو کې پاتې راغله ده، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوي؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړی او څه شوي دي او کیدون کې دي؟
زمره موږ یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکه کمیټې اگر ته به شاغری خلوتګرم لري زف کوم دا ډیر بین صافي هغه څه دی مش پر مش نه خبرې او قضایا او ترشي چې رسیدګي کی دا ټول دوی سره شریکی دی او په دې مجلس کې ناش شي او باندې دا لري په دې اړه باندې گزارش وکړي. ګوري په تیر یو کال کې یو څه دی پیښتلی په دغه کې قاتل دی، ترور سوی دی، لفظی شخړه سوی دی، توهین سوی دی، لتو کوب سوی دی. دغه یوشتو قضایا و تا د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونو رسیدګي کړې ده، اولس قضیې نهایي سوی دی چې په هغه کې له نخلي جریمې سره نیولې تر دېرش کاله زندان پورې دا کسان محکوم سوی دي. په اساساتي څه شی دی؟ طالب جمهوری تراګری ډلې د اجمل نقشبندي سرانیول او بیا تر الیاس دای پوری د تیر وشلو کولونو په چریان کې دوی تل دا اسانه هدف
ځان ته ټاکلې وي. طالب د بیان د ازادي هم د خپل حکومت پر مهال باندې مخالف وو او هم وسته. طالب نه غواړي چې د درج نایت پر بند شي، لکه پول مورشي په لوګر کې وکړو، هر ورځ رغم کې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبعا د رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي، او تر ټولو مهمه فایده ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق څخه نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نومونو باندې دي، یا ذبیح الله دی، یا دغه دی قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم د فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي و د دوی برکور. یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي، دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی، او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتلو وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینپال سپ تاسو چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبريالانو سره توثیقول شوی
قتل او تروش دي د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب شوی توهین او تاخير شوی هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي، او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمد شاه قاتلین د بي بي سي د خبريال ولیدل، همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له پتیرو شلو کلونو کې د بل شاکار نه دی. دا طالب جماغه پرګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تاسو ویل رسیدنه نه ده شوی. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې د خبريالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار زمونږ اوس دا غی پاره وغه گیګونو دارو خنئیت څومره په قضایا او د تاریخوال په قضایا کې رسیدګی شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو ورسته کالونو کې د یو زرو پنځوس قضیونه ډیر د تاریخوال د قضیو ثبت کړی دي، او د ګرده د دغه قضیونه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ، د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوی، او د دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوی ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د یو زرو پنځه سوه پنځوس دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوی ده د پولیس او د سارنوالی لخوانه، زینه بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاریخوالی قضایات ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیه د طالبانو لخوانه تر سره شوې ده، خو دولت هم ده بیا
زین بل دلی هم ده جنگ سالاران هم ده بیا محلی قدرتون هم ده یواز طالبان نه ده داعش هم ده استونز داده چه دولت وایی که مون ده دغه مسئله اغلا ملید ده دغه نیولید ده داعی صاحب ده قضیه پارد دوی یوزل وویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی دلمن ولایت ولسوال هم واد طالبان و لخوانه او دانی ولسوی ده 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 دایی سیب ده وجن مسئول هم بیا پخپل دولت وویل سه نه دغه مسئول نوه یو شبکه دی چه دولت ده دغه شبکه پاره اوس هم تحقیق روان ده دوی اغا شبکه انشالله ده اپا راتلون که وقت که اغا کسان انشالله دستگیره بل بیا دوی وویل سه نه دغه کس چه اوس اعترافاتی هم موجود ده ده دایی صاحب قاتل ده بیا اعترافات چه شوه اغا کس وویل سه زه ده یو ملگر سره یو ځای په لاره کې روان وو بیا ما ملګری وویل سه زه په دغه کور کې کار لرم بیا زه فکر کوم هغه اعترافات داده بیا زه فکر کوم سه دغه کور د دایی صاحب کور وه او هغه کس دلته هغه ماین ځای په ځای کړه دا اعترافات ده دا د دولت کارونه ده چې دوی ادعا کوي سه مونږ دغه کارونه کړی د باکتاش سیاوش په دوی یو ځل وویل سه درې کسان نیول سوي دي دا قاتلان بیا دوی وویل سه یو اووه کسان نیول سوي دي دا قاتلان همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول دولت وایي سه هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي خو دغه اعترافات هم موجود نه ده دغه محاکمې هم روښانه نه وه آیا د دغه وژل سوی خبریالان کورنۍ دا حق نه لري سه دا دوی باندې روښانه سي دغه کسان څوک وه د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول مالی تمویل او ولې دغسې کارونه وشو زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې مونږ ووایو دغه قضیې څیړل سوی نه دي زه د هغه کمیټې یو غړی یم ستونزه دا ده دوی یو ځل وایي چې دغه کارونه سوی ده بیا دوی په خپله ردیي چې دا نه ده دغه برخی ده بل مسله یې مونږ لخوانه کوم کارونه سوی ده هغه مونږ صلاحیتونه مونږ د وظایف لایحې څه ده او مونږ د قانون پر بنسټ دغه د وظایفو د لایحې په چوکات کې کار کوو یو خو د قضایاو ثبتول ده ډېر د قضایا اوس ورباندې غږېږو دا د نی لخوانه ګرده ثبت شوې ده او د دولت ته بیا تقدیم شوې ده څه دغه کارونه ده دا باید اوس بل هر وخت چې دولت وایي چې مونږ دغه کارونه کړی ده د دغه قضیې او د دغه مسائل په وړاندې بیا مونږ تیرو دغه کارونه سوی ده که نه سوی ده نو ستونزه دا ده چې دا په آخره ورځ معلومېږي چې دولت یو څه شه دا کړی ده خلاص مونږ کارونه زما په خیال همدغسې چې مونږ وسه وه مونږ توان وه او مونږ توان ده مونږ کوشش کوو چې په دغه مسائل کې ښه کار وکړو روښانه کار وکړو او د قانون پر بنسټ کار وکړو نو که مونږ نه دا توقع ده چې یو مجرم ونیسو نو دا خو مونږ نه صلاحیت ده نه وظیفه
مننه خلوتګر صاحب څاروان صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې خلوتګر صاحب خبرې مو هم واورېدلې څومره فکر کوي چې د خلوتګر صاحب خبره باندې چې قضایا او ته رسیدنه نه ده شوی او د مینپال صاحب خبره چې کار شوی ده
دا تر ډیر پوری د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د وګدي مودي یا د کلونو رئیس دا باسون ډیر کیږي حکومت مامور انوای چې موږ رسیدګی کړی ده بنسټونه ترنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي اعترافات ورته ورسوي اما څه شي د یو خبريال لپاره په عملی د کار په ډګر کې محسوس دي دا څومره واضح دي قطونه لا روان دي د فی وژنې لکیږي دا چې څوک کوي او د څه ډول دغه پیښې کیږي دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبريال لپاره تر ټولو ترنګلای حالت ده. خبريالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغه حالت نه ده لا تغیر شوی. لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبريالانو لپاره سخت کیږي. ښه فکر وکړي چې تاسو د ټولو قضایاو ته رسیدګي شوي نتیجه یې څه شوله؟ یعنی موږ تغییر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبريال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبريال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تعیی کړي. اما محسوس کېږي نه اول خو د خبريالانو تر منځ تر اوسه پورې یو واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي. هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډیر کله دا شکایت کوي چې د خبريالانو یو بنسټ سره نه ده. مختلف بنسټونه دي او هر یو په خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړیږي. څاروان صاحب چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کیږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایاو سره برخورد مختلف کیږي، له خبريالانو سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو وخت ډیره توجه یې ځینې رسنۍ ته ډیره توجه یې ځینې ته خو لا بيخي کومه توجه یې غوښته رسیدګی نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو دی او خبريال په توګه باندې دواړه اړخونه هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري له طبیعت څخه د بیان ازادي د دوی په لاسراوړو په لومړی کچه کې ده. خو تاسو اطلاع ته لاسرسي وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندوانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي. خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبريال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستیو کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محیب او نور امنیتي وزیران هره اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبريالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبريالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډېره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډېر ښه دي چې تاسو سره ډېره مرسته کوي، ډېر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس داغونه چې زامیشت نه د اطلاعاتو رسولو په وخت کې ممنون مغه مینه پاسه وو. مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډېر موضوعات معلومات ورکړي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکړي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبريال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په خارونو کې لا اوسیږي لدینه خوندي ول. سیده د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیره پورې خبريالان نشي تللی. د ترهګرو د ډلو سیمو ته خبريالان نشي تللی. دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونه کې د بیان ازادي هم تر یو حد پورې محدود ده.
مننه سروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپل جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما ته یوشت قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو ولس یې ټولې نهایي شوي دي. د محاکمو یعنې حکم ور باندې کړی دی. ثلاثه محاکمو چې نسلي جریمو څخه نیولې تر دېش کله زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی. د خبريالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس کسې وې پوهې کې دوه لسنه مرتکبین وو، هغه گرفتار شوی دی. قضایي ارګانونو ته دغه شوی دی، معرف شوی دی. کورې زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې له ځانه مستنتقین هم جوړوي او فکر کوي چې د اپراتیسي او استخباراتي چارو متخصصین هم دي. کورې دغه د تروریستي پیچ ډېرې پیچلې دي. په ډېرو وختو کې داسې دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرح دا پیدا کړي.
دیلی ای قاتل لغه در روزګانو ال تر راغلی د خپل اعترافات وکړو له شبکې معلوم دغه عبدالمنان ارغان شنو ورې ډیر قضایا ویډیو دني کسان نیول کیږي پاولو فاتو کی بهي بیا قزین شپکی په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې هیڅ خدای وړي پیچلې دي او د حکومت هم د مور نه په دې مسلیت اوجه خالي کوو دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسلیت دی بیا خاصا د رسنیو مور وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیری یو داسې دشمن سره مخامخ شي هغه پریس طبقي باندې را هم نه کوي بله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی ولې په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د افغانستان امنیتي ادارې کشفي او پرستی ادارې استخباراتي ادارې د دې ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا وترسي وکړي
مننه مینپال صاحب. اوس یو بل خبره غدا چې د راتلونکو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب ویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان هم دا اوس په ویره کې دي له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړ یا وخ فعالیت لپاره او دغه امنیتی غواخونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبريالانو او رسنوي د کارکونکو لپاره؟
لومړی څه د مشترک کمیټه لرو د مشترک کمیټه په ټولو ویل جوړې شوی دی او د دې دوره زنې کار او انداده شي د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړم چې ته تعدید وی غلغه مربوطه ادارو سره باید تعقیب کی او دوی سپارښتنی هغه به د جدي ونی شي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګوري په افغانستان به وجود دي شي له وړي خنډي جګړې سره مخامخ دي، له وړي وحشي دشمن سره مخامخ دي. بیا هم د بیان د ازادي په برخه کې څه کې به ساري دا د پردې باندې د بیان د ازادي او د د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې همدې څخه ګزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت د لاسرسۍ نه د هر افغان هستې. بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره لاغېړي کړي په زه په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو. هغه معلومات چې د
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا رادیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې مو موږ سره ګډون وکړ.
مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوں میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما مات میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مارا اور غندے والا اڑیوں سوائم غد میں نوزی
شرنگاوم کزڑ کان کڑن مولاڑ شما استاد ور زنجیر مے دے پلاس کزڑ نڑ یما اوستل کلو نو دے غگوا ورم رانا و پختے سوکھے بسنگ درتا ہوں ایم چیز یما ہو